السلام علیکم د دوو بجو د خبرونه یو ساته د پڅو شیبو کې اونیز پروګرام د ازادي په چپو کې پیلېږي. نن پر دې خبرې کې چې د اوکراین روانې جګړې د افغانستان پر سیاسي وضعیت څه تاثیر کړی دی. نن پنځشنبه ده، د کاب یهود 19 د مارچ میاشتې لسمه پیل خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په بلنه د یو هیات په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواندي له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان پاسپورتونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی ازادي راډیو ته وویل چې د تېر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورتونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 24 لکه چاپ سوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې داسې اوازې وې چې ګوندي طالبانو د پاکستان له نادرا ادارې سره د افغانستان د پاسپورتونو د چاپ قرارداد کړی دی. ځینو طالب سرچینو خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان نادرا ادارې د افغانستان لپاره 1 میلیون د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته یې انتقال کړي دي، خو د پاسپورت عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوی موقتي استوګنځای ته رسېدلې ده. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې دغه افغانان د تیر کال په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو. د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای سوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي په دې مرکز کې تر هغه اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسېدو دایمي ځایونه پیدا سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپل خبرې پیل کړې. دواړه مشران په داسال کې د لومړي وار لپاره په لوړه کچه د خبرې کوي چې پر اوکراین د روسي د یرغل دوی اونۍ پرځوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې کولیبا به په دې سفر کې د روسي د شخړو پر کمولو او په اوکراین کې د جګړې د بندیدو په اړه خبرې وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تمه شو ویلي چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به دایمي اوربند ته لاره پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسې کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغېزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري کوي په دې سرمشریز کې به د اوکراین موضوع رهبري کړي. او د اوکراین له لوی ښار سومی څخه د بشري دهلیز لارې د ملکیانو وتل نن د درېمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې ښاره ملکیان په داسال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول ښار کې پر یوه زیږنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومی ښار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان ووتل. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې احمد شیبر د ازادي په چپو کې اونیز پروګرام کې در سره دی.
د ازادي په چپو کې
در امواج ازادي
احمد شیبر یم پریخ پرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د اوکراین جګړې د افغانستان پر وضعیت له اقتصادي او سیاسي پلوه څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه دلته بحث لرو. څه باندې دوی ونې مخکې چې روسي پوځانو پر اوکراین برید وکړ، د رسنیو سرټکی اوکراین شو. لا هم دی، تر دې مخکې د نړۍ په مهمو موضوعاتو کې له افغانانو سره د بشري مرستو مسله ډېره یادېده، خو اوکراین دا مسله اغیزمنه کړې ده. د افغان شزو د ورته او پرمختګ مرکز مشر محبوبه سراج وای چې د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ته پام لرنه دومره کم شوې ده چې حتی د دې له بنسټ سره مرسته اخیستنې دي لکه چې پخواوي.
د اوکراین موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړی دی. دغه موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي. څومره مهاجرین چې انتقاله ولای سول اوس د کچا اوکراینیانو ته ځانګړي سوي ده. زما بنسټ سره کوم مرسته نه ده سوي، یوازې یو اندازه کمی پیسې راکړل سوي چې خلکو ته ورکو.
شاید دا اوکراین د جګړې اغیزې وي چې د ترکیې په انتالیا کې د غونډې د اجنډا په اړه مهمه مسله په اوکراین کې د اوربند حیثیت شي. سربیره پر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دې غونډې ته ورغلی دی او مخکې دا خبره کېده چې پر افغان مسلې به ډېرې خبرې کېږي، خو اوس هر څه اوکراین تر سیوري لاندې راوستي دي. په دې خپرونه کې مو میلمانه دي عبدالکریم حقانیار، په پرا کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، او د میلمنو هرکلی کوم. خو مخکې تر دې چې اصلي بحث ته راشم، د اوکراین د جګړې په اړه د نړیوالو د دې اندېښنو په ارتباط به په لنډو د ډاکټر تنها نصر واخلم. ډاکټر تنها د اټومي چارو متخصص او څېړونکی دی او په خپرونه کې راسره وصل شوی دی. تنها صاحب، خپرونه ته ښه راغلی. لومړی که په لنډو دې ته راشئ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری چې اټومي ځواکونه یې تیار شوي کړي دي، څه معنا؟
سلامونه ټولو ته. د دې معنا دا ده چې اټومي وسلې یا هغه د اټومي وسلو انتقالوونکي وسایل هغوی له خپلو دایمي ځایونو نه راایستل شوي دي، او د دې لپاره چې که هر وخت ورته امر وسي دوی به دې ته آماده وي چې استعمال شي او یا فایر شي او یا د تیارو په واسطه باندې انتقال شي.
تنها صاحب، دغه حالت ته په اروپا کې اندېښنې زیاتې دي او ویل کېږي چې خلک د آیوډین په نوم ګولۍ اخلي چې ځان وساتي، دا څه ګټه کوي د اټومي جګړې پر مهال؟
بالکل، اول خود خدای دا حالت نه راولي، خو د کله چې اټومي وسلې استعمال شي په هغه وخت کې راډیو اکټیو آیودین ډېر زیات د اټومي وسلو څخه چاپېریال ته خپرېدای شي، او د دې لپاره آیودین د جاغور کچیر ته ډېر جد سي جاغور مرض باعث کېږي او په پایله کې سرطان رامنځته کولی شي. خو کچیر ته سړی دا غیر رادیواکټیو آیودین د ټابلیټ په شکل یا هم د یو مایع په شکل واخلي، بیا هغه د تایراید غده چې دا جاغور چې مورته وایو هغه د آیودین د جذب مقدار کې هغه خپل مشبوع حالت ته رسیږي، بیا که رادیواکټیو آیودین جذب مون کې بیرته اطراح کوي، نو دا یو ډیر وړوکی مرسته یوازې د جاغور د سرطان مخنیوي لپاره کولای شي، خو نور د وړانګو ټول نور اثرات چې په چاپېریال او په انسان وجود باندې یې هغه خپل ځای پاتې دي او خپل خطرې خپل ځای باندې پاتې کی. یوازې جاغور سرطان په برخه کې ډیره کم مرسته کولای شي.
د اوکراینی چارواکو په وینا د چرنوبل د اټومي بټۍ په برخه کې برېښنا په ځینو بټیو باندې وای قطع شوې ده، او اوکراینی چارواکو سخت تشویش څرګند کړی دی. په اټومي نظره که چېرته برېښنا پر بټیو باندې قطع شي، آیا د وړانګو د خپرېدو خطر شته؟
چرنوبل اټومي بټۍ خوسته کار لیدلې ده، هغه یوازې هلته هغه د پاکاري کوم عملیات چې د دیش کال نه اضافه چې هلته روان دي، او یا هم کوم هغه ټوله بټۍ چې تر څار لاندې وه هغې ته برېښنا په کار، او هغه برېښنا چې قتم سي د وړانګو د خپراوي امکان تقریبا صفر ده، ځکه هغه د وړانګو د خپراوي کوم حالتونه چې موجود و هغه ور د مخه د هم د اوکراین هم د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د اروپا د مختلفو پروژو په ترڅ کې هغه خطر اوس تقریبا صفر تر کم شوی، او چون بټۍ غیر فعال ده د برېښنا شتون نشتون به یوازې د رڼا د کموالي او زیاتوالي او همدارنګه هغه تحویل سیستمونه چې به د کوم کور یا پوښ چې د بټۍ په سر باندې جوړ شوی ده هغه ته یعنی تخلل به رامنځته کړي، نو د وړانګو د خپراوي امکانات تقریبا صفر دي د حالت کې که برېښنایي که نه.
د اټومي چارو متخصص او څېړونکی ډاکټر تنها، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اوس په د افغانستان مسلې ته مخه کړو چې دا جګړه د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغیزې کوي. خو بیا هم د هغه کسان چې په اوکراین کې بند پاتې دي، د اوکراین د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراګ سفیر ښاغلی آریوبی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکراین کې پاتې دي، او دوی راباسي. آریوبی صاحب، دغه چاري چیرته رسیدلی دي او تر اوسه پورې څومره افغانان تاسو په هڅو باندې له اوکراین راوتلي دي؟
شبر صاحب، مننه. تاسو ملمنو او اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. په اوکراین کې کله چې د وضعیت خراب شو، هلته موږ بعضې افغانان درلودل چې هغوی هلته ژوند کوي، او محصلین مو درلودل، او بعضې افغانان چې هغه نوی د دې تحولات نو وروسته اوکرين ته راوړي وو د هغه پروسی مطلب یې تر څو دریم هوا ته لاړ شي. نو کله چې دا وضعیت خراب شو دوی کوشش وکړلو چې همسایه هیوادونو ته لاړ شي، د اوکرين سره کوم نږدې همسایه هیوادونه چې دي هلته پولینډ دی، سلواکیا دی، هنګری دی، رومانیا، مالدوا دی، دوی اکثر دې هیوادونو ته کوشش کولو چې واوړي. نو بیا اکثر پولو کې دوی ته مشکلات جوړېدل، اجازه یې نه ورکوله. بعضې افغانان وو چې هغوی قانوني اسناد نه درلودل، پاسپورټونه نه درلودل، دوی موږ سره اړیکه ونیوله او دا دوی غږ پورته کړلو. نو موږ دلته خو تاسو ته معلومه دی چې هېڅ امکانات نه لرو، موږ مالي امکانات بیخي په صفر کې دي او بشري امکانات مو کم شوي دي. نو موږ یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو نه او خپل اړیکو مو چې د هنګري هېواد سره، سلواک سره، چک سره، دوی سره درلودلې، دوی باندې موږ غږ وکړو. دوی ته مو رسمي مکتوبونه واستول او د دې خلکو یو لیست مو جوړ کړو. موږ یو غټ کار چې وکړلو، یو دوه ټلیفوني شمېرې او د ایمیل شمېرې مو اعلان کړل د خلکو ته، څوک چې ستونزه کې وي، څوک چې غواړي دغه تخصه وي، باید موږ سره ځانونه رجسټر کړي او چې موږ پوه شو چې د چا څه ستونزه ده، څه مشکلات دي. په دوه ورځو کې تقریبا 500 اړیکې کې موږ ترلاسه کړلې. خلکو ډېر شکایتونه درلودل، په ډېر بد حالات کې ول او ډېرې غټې ستونزې درلودلې. دوی په ویره کې وو، په تیښته کې ول او په سرحدونو کې تلرو ساتونه زیات وخت دوی تیر کړی او چاته اجازه نه ورکوله. نو موږ کله چې د نږدې هیوادونو سره مو اړیکه ټینګ کړه او دوی ته مو رسمي د دوی ټول لیست واستول او دوی ته مو جدي غوښتنه وکړه چې هغه افغانان چې
آریوبیس محترم دقیق ارقام لري چې څومره کسان راوتلي دي د افغانانو لړلې له اوکراین؟
دقیق ارقام خو نه لرم. زمونږ سفارت چې په پولینډ کې دی، هغه په د همانګې په ګروپ کې معلومات شریک کړل چې د 2000 نه زیات پولینډ ته راغلي دي. تلواک موږ ته شپږ 500 کسانو په لیست کې، دوی ټول هغه هیوادونه چې د دوی وګړي راځي سفارتونو ته استوي، هنګري تقریبا تر شپږ اویاو پورې، رومانیا او مالدوا چې دی هغوی معلومات تروسه پورې موږ سره نشته دي، خو هلته خلک ټول موقت دي.
او په چک او چک جمهوریت هم څوک راغلي دي؟
بله، چک جمهوریت خو د اوکراین سره سرحد نه لري،
خو سلواکیا لري.
بله، هغه خلک راځي دلته. دوی اکثر افغانان په چک یا سلواک یا هنګری کې نه پاتې کیږي، اکثر دوی کوشش کوي اتریش ته یا جرمنی ته ولاړ شي. دوی اصلي هدف هغه دی.
مننه ریبی صاحب،
هم نشته دوی لپاره زیات توجه نشته دی ورته.
مننه. د سیاسي چارو کتونکي او د روسي د چارو کتونکي به ورته وایم. حقانیار صاحب هم په خبرونه کې را سره دی. حقانیار صاحب، ستاسو په باور د اوکراین د جګړې اصلي علت څه شی ده؟ یعنی مطلب مې دا دی چې روسیې ولې په اوکراین باندې حمله کړې ده؟ په لنډو لوس
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. د روسیې او د اوکراین ترمنځ کړکیچ اوسنۍ نه ده، دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي. هغه وخت چې اوکراینیانو، یعنی هغه وخت روسانو حاکم حکومت پراس کې ویکتور یانوکوویچ وختل چې د اروپا سره د اوکراین د مناسباتو مخه ونیسي، اوکراینانو په مقابل کې عکس العمل وکړو او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملا وتړله، هغه وو چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکړو روسیې ته وتښتېده. وروسته له هغه بیا دغه دوه جمهوریتونه یا اپتونوم سیوې دونیتسک ته او بلې لوهانسک ته دغه خلکو د خودی رادیت تملا وتړله او مظاهره وکړه، بل اخره وسلواله مبارزه وکړه او روسیې له دوی سره کومک وکړ. هغه اوس په هغه وخت کې روسانو کریم تلاسر وغځاو او کریم له اوکراین څخه جلا کړ. نو اصلي وکړای اصلي غوټه له 2014 کال نه راپیل شو، بل اخره د 16 د فبروري باندې پوتین تصفیق وکړ چې په اوکراین باندې یرغل وکړي.
منن حقن یارسب مجاهد صاحب، ستاسو په باور د اوکراین پیښې د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې تاثیر کړی دی؟ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی. آیا له تیرو دوو اونیو را په دې خوا دغه سیاسي تعامل کم رنګ شوی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. زم په خپل نوبت تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو تاسو د اوکراین جګړه متاسفانه د سیمې او ټول نړۍ په ګټه نه ده. خدا وسه د جګړه نه وایسته او د دې بدیل لارې په معقول لار باندې پیدا شوی او بل دا د دې نه مسرات ډیر په اقتصادي لحاظ باندې طبي سیرم په سیمه کې ستام په افغانستان باندې ستاسو د نیکسو د ګرانښت مسله د نورو توکو خوراکي موادو د ګرانښت موضوع سره تړلې چې دا منفي اغیز لري. خو په سیاسي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري، ځکه موږ اوس هم ډیپلوماتیک اړیکې روانې دي. دا نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متفق صاحب په ترکیه کې دا په رسمي سفر باندې او تاسو سبا غونډه ده
مجاهد صاحب
ګډون کوي.
مجاهد صاحب وبخښه، د ترکیه د انطالیا په غونډه کې مخکې د راپورونو خبره شوې او مثلا ازادي راډیو د اوکراین تر جګړې مخکې دغه یو خبر درلو چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي، لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټول رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انطالیا په غونډه کې ممکن د اوکراین د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي. فکر نه کوي دا په خپله یو ډول د افغانستان قضیه اړخته کول دي؟
دلته په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ځینې هیوادونو جمهور رئیس بلل شوی دي او طبیعي ده چې ټول به د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي. د سیمې په مسله ته ارتباط لري او د اوکراین جګړه هم ډېر اثر نه پاتې کېږي، ځکه ټول سیمې ډېرې متاثره شوې ده. طبیعي ده چې په بحث کې کیږي. قوم افغانستان بیا هم خپل ځایګا لري او خپل موږ استازي چې هلته تللي دي هغه په دې مسله موقفه هم دفاع کوي، هم خپلې غوښتنې لري. زه فکر کوم طبیعي اثر خو به ممکن لري، ولې داسې اثر نه لري چې موږ بېخي ویر کې یا افغانستان قضیه یو اړخ.
مجاهد صاحب، مخکې د په پرا کې د افغانستان سفیر عربي صاحب سرګندونې تاسو واورېدې، د طالبانو حکومت دې ته چمتو دی چې له دغو سفارتونو سره مرسته وکړي څو دغه کډوال چې په اوکراین کې بند پاتې دي دا خوندي راووسي؟
موږ ټول هلې ځلې کوو چې هلته که افغانان دي په اوکراین کې په جګړه کې بند شوي دي او ستونزې ورته ولاړې دي، هغو ته یو طریقه باندې هم د وتو لاره برابره شي. په دې مورد موږ د ډیپلوماتیکو لارو نه اړیکې هم کړې دي د بېلابېلو هیوادونو سره، اوس د اوکراین ته نږدې د هغو هیوادونو هم تقاضا ده چې افغانانو ته پناه ورکړي چې هلته به بند پاتې د جګړې له امله دي.
سوال دا چې له دغو سفارتونو سره، له دغو افغان پخواني حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست یا مرسته ته حاضر یاست؟ بله، مهرباني.
بهرنیو چارو وزارت په ټول سفارتونو سره اړیکې لري چې باندې دي او نسبي فعالیتونه لري. هغه هم غوښتنه کوي چې خپلو خپلو لارو نه هڅه وکړي د اوکراین کې څوک بند پاتې دي د هغو لپاره نجات لارې ورسوي. هر لارې موږ کارول ځکه ملګرو مسل سازمان سره موږ پلان دي شریک کړي حتی که اوس څوک هلته زیانمن نه شي.
مننه. عربي صاحب، ستاسو تقاضا څه ده چې په کابل کې واکمن حکومت څه رقم کولای شي چې له تاسو سره مرستې وکړي چې دغه کډوال خوندي راووسي نورو سیمو ته؟
شبر صاحب مننه. زما په نظر باندې کډوالو ستونزې چې دي مالی یا تخنیکی یا فزیکی همکاری زمونږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه اوس وخت کې کوم ضرورت به نه وي، ځکه چې هغه اړیکې اول ورځو کې چې موږ سره وې شکایتونه ول او ډېرې سختې ستونزې درلودلې هغه ټول حل شوي دي. هغه شکایتونه او د دوی اړیکې 500 نه زیاتې وي، هغه ټول صفر ته رسېدلې دي. نو څومره معلومات موږ چې لرو چې دوی د نورو هیوادونو ته داخل شي، هلته لکه نورو اوکراینیانو ماجرین ته د افغانانو تم په درنده سره ګوري. سلواک دولت، انګری دولت دواړه موږ ته رسمي مکتوبونه راوستول، هغوی راته وویل چې هیڅ نوه تبعیض به نه کیږي. افغانان چې د پولي څخه راواوړي په پولو کې هم ورته اسانتیاوې برابرېږي، او دلته چې راواوړي څومره لومړنۍ مرستې چې دي نورو اوکراینیانو ته او نور ملکونو ماجر ته جوړ کړی کېږي، افغانانو ته هم همدغه رقم ته ورکول کېږي. بل دا د یونیسیر دفتر شته دی، آی ایم دفتر دی، د پیپل ان نید یو چکین جوړې دوی ټول سره چې تماس کوي. هغوی موږ ته وایي چې کوم تبعیض به نه کیږي، کوم فرق به نه کیږي، د دې بشري ناورین دی چې په اوکراین باندې راغلی ټول ته بیا سترګه باندې کتلی کیږي. نو په داسې وخت کې که موږ ته کوم پیسې راوستل کېږي چې موږ کومه غمنو کوو او افغانان ستونزې اکثره زما په نظر باندې حل شوي دي. هغه کسانو چې غوښتل چې د یوکرین ته ووځي، بعضې افغانان دي هلته دوی جایدادونه لري او دوی کاروبارونه لري، دوی نه غواړي چې ووځي او تر وخته پورې پاتې دي. کېدای شي دوی فکر کوي چې وضعیت ښه شي، نو دې په خطر باندې داسې جدي غوښتنه زموږ نشته د کابل څخه. حتی د وزارت خارجه مونږ رسمي غوښتنه کړې وه چې دوی باید همکاري ورسره وکړي. هغه څومره کارونه چې موږ مخکې وړي وو دوی ته رسمي ګزارش ورته ورکړل چې دغه کارونه ټول مخکې شوي دي. یو معنی شته دی انشاءالله که چېرته ستونزه وه موږ په کابل باندې او نور د نړیوالو مرساتو باندې تګ وکړو چې دوی ته باید رسیدګي وکړو. خو دلته موږ اړیکې ټولو هیوادونو سره ښې دي، د چک دولت، سلواک، هنګري، هلته پولینډ کې کومه ستونزه چې وهغه هم حل شوې ده. داسې ستونزه زه نه ګورم چې موږ
مننه عربي صاحب مننه له یوې خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکراین جګړه د افغانستان پر وضعیت اغیز کوي او بیا څه اغیز یې کړی دی.
آزادی په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقان یار په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اریوبی او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن به پروس پر روسي نوي بندیزونه ولګول او ویل جو بایدن وای نن زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه د روسیې د اقتصاد اصلي رګ په نقشه کوي. موږ له روسیې څخه د تیلو، ګازو او انرژي ټول واردات منع کوو. مجاهد صاحب، په کابل کې له دې اعلان وروسته د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې ګران شوې او ګاز هم په کابل کې تر اوسه پورې اثر کړی؟
اول باید وای دا جګړه چې کله شروع شوه، د جګړې له امله د نفتو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو. دا هټ کله افغانستان ته اثر وغورځېد، ځکه چې موږ هم تجارت لرو، تیل او ګاز او د څنټو کې افغانستان ته راځي، په ټول نو خو باندې اثر کړی. وای دا ست نه په افغانستان نه دلته په سیمه ټول سیمه باندې دا او دوه د اورسۍ باندې سي دي مسکو په صادرات په تیل باندې لګي. دا ځکه اثر خاص ونه لري چې موږ د مسکو سره د تیلو کوم لوی صادرات نه لرو، د نورو هیوادونو موږ خپل ضرورت تیلو پوره کوي.
او مننه د حقانیار صاحب، د تیلو او د ګازو په برخه کې د روسي صادرات ډیر زیات دي، حتی ویل کېږي چې شاوخوا 400 میلیارد ډالر ته رسیږي. دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډه موده کې تاثیر غورځولی شي او کنه په اوږدې موده کې ممکن تاثیر وکړي؟
بلې، ما غوښتل چې مخکري پوښتنه یو څه نیمګړې وزما په نظر د اوریدونکو لپاره. اوس د روسانو لپاره هغه د فرانسوي اصطلاح نوستالوژي یا په تیر کې هغه خوبونه چې دوی په تیر هغه د تیر خوبونه ویني، یعنی پوتین غواړي چې پوتین اوکراین د خپل نفوس ساحه بولي او بانه یې دا ده چې دوی ګوره د دونیتسک او د لوهانسک د خلکو له حقوقو څخه دفاع کوي. لیکن په اصل کې دوی غواړي د ناتو مخه ونیسي، دوی د خپل امنیت د ډار له وجې د کارت ملا وتړ اوس نورې بهانې کوي. نو خبر اصلي دا ده چې روسیه غواړي خپل هماغه د پراختیا غوښتنې تیوري وړاندې بوزي او اوکراین به نه اولنی هیواد وي نه به وروستی وي. ممکن دا پروسه که په اوکراین کې موفق شي وړاندې هم ولاړ شي. تاسو د دې اقتصادي اړخ ته زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دغې جګړې له اثراتو څخه ګوښه پاتې شي. په تېره بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد و چې د تیلو تولید یې کاوه، تیل د 2000 کال په پیل کې یو بیلر په 50 ډالر و، اوس یو بیلر په 160 ډالر کابو اټکل کې چې دغه نرخ ده. نو روسان تر بل هر چا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیه کې فعالیت کوي دي چین نماسي و، هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیون اوکرانیانو کار کوي. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالدز هلته تړل کېږي، د سویډن لوی مغازي د ایکیا په نامه باندې مشهوري دي او 3000 کسانو پکې کار کول، هغوی 3 میاشتې خپل فعالیتونه وتړل. او دې تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. له بلې خوا لروسانو سره د سیاسي راشدر شو راخوا اقتصادي راشدر هم بند وسو نور غرب او غربیان او هغه هیوادونه چې د غرب ملاتړ دي هغوی له روسیې سره راشدر نه لري او یعنی د روسیې صادرات بندیږي کله چې هیواد صادرات ونه لري په هیواد کې هغه کرنسی خپل ارزښت له لاسه ورکوي اوس اوس ډالر بیا کابو 50% خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی بیکاری رامنځته کوي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ثبات له منځه ځي استراب رامنځته کوي او استراب داسې حالت ته چې انسانان په ډیپریشن مبتلا کوي کله چې یو انسان روح ناروغ نارام وي هغه خپل کارونه باندې په ورځني ځوان باندې تمرکز نشي کولی له بل اړخه روسیه داسې ورټل سو چې فکر کوم چې د دې لپاره لسیتي په کال دي په کار دي ترڅو بیرته روسان هغه خپل او د سرستم د فبرورۍ مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي او بل تاوان یې دا ده چې د روسانو سره د روسانو په مقابل کې ذهنیت هغه ذهنیت چې موجود و هغه ذهنیت واوښت او ناتو په تیر بیا اروپایي اتحادیه بیرته سره متحده کړه اروپایانو کرکه ورڅخه پیدا کړه ابر افریقان اروپایان په منځ کې ډار رامنځته کړ او دغه دغه ډار پر بنیاد باندې اروپایان حاضر دي چې سرمایه ګذاري وکړي تاسو ګورئ مثال جرمني 100 میلیارډ یورو یوازې د وسلوال پاوز د تکفیل لپاره تخصیص ورکړو او دغه تخصیصونه ټول به یا بل عادي بودیجه راځي او یا بل انکشافي بودیجه راځي نو په هر حالت باندې زه فکر کوم چې هم روسانو او هم نړیوالو په تیر بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت گزار وکاو دا ممکن تر زیاتې مودې پورې بیرته وای نه شي کولای چې په هغه اسانۍ سره چې فکر کېږي بیرته په پښو ودرېږي.
مننه حقان یوسف. د افغانستان مسلې ته بیرته راوګرځو. د اوکران د جګړې په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی وایي چې د اوکران د جګړې له امله په کابل کې د تیلو بیې زیات شوې ده. څرګندونه اورو بیا مجاهد صاحب تاسو ته راځم.
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دي. شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي، اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغېزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغېزه لري ډېر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو تقریبا 19 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جګ شو.
مجاهد صاحب، د دې له خاطره چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نه شي، ستاسو حکومت دغه سې لارې چارې سنجولې دي چې د تیلو قیمت ثابت تقریبا ثابت وساتي؟
بلې، موږ هڅه کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو او له ګڼو هیوادونو نفتو وارد شي افغانستان ته او هغه اړتیا پوره وي. خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه چې کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو، دا په سیمه ییزه کچه ده. نو مثلا که په ایران کې، که په ترکمنستان کې، که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي، بیا موږ هم نشو کولی د قاعدې نه ځان وباسو، ځکه ګراني به بیا وي، ځکه موږ هم له هغو هیوادونو نه تیل واردو. خو داسې نه ده چې خاص په افغانستان کې دا اثر غورځي، دا اثر په ټوله سیمه کې ده او رښتیا هم منفي ده. متاسفانه د جګړې له امله داسې وسول، خو متاسفانه دا جګړه باید نه وای شروع شوې، دا ټوله سیمه او ټول نړۍ به د دې نه ځان باسي.
مننه مجاهد صاحب. له یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو، د دوی نظر هم له میلمنو سره شریکو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
زموږ شمیره ده 00420221 دا شمیره تکراروم 00420221 تاسو کولی شئ چې د واتساپ له لارې په دې شمیرې زنګ راته ووهئ. همداراز کولی شئ چې د سکایپ له لارې په دې خپرونې کې ګډون وکړئ. هیله کوم چې په لنډو باندې خپلې پوښتنې وکړئ چې میلمانه د ډېرو اورېدونکو سوالونو ته ځواب ووایي. یو اورېدونکی راسره، مهرباني وکړئ ازادۍ په څپوت پروګرام تاسو سره اس مهرباني وکړئ.
بلې اورې شي بس
اوس اورم، مهرباني.
سلام علیکم بس خپلواک اندیرات نه مجاهد صاحب ته عربي صاحب ته تاسو ته بعد سلام ز خپل د عربي صاحب ته مسوال دی چې په بعضي افغانان دي چې په خارج کې دي د تذکری او د پاسپورت مشکلات لري، بعد تذکری نه لري، بعد پاسپورت نه لري. خپل هم وویل ایا دوی دا مشکل علاوه لسی یا
ریاست الکترونیکی تصویر شروع کی یا پاسپورٹ ورس پیدا کی یا روشی ورس پیدا کی سر مشکل حال ایبل سوال مجاہد صاحب سر اول افغانان دوی خوشحال دی راضی دی امنیت راوڑے وے زخپل خو دوی خوشحال ما شب صاحب دی بیو کارو کی چر ایران او پاکستان سر دا تجارت لس کی د ازبکستان سره د ترکمنستان سره زیات د تیل د ګاز دی په دا چې دا دوه هیوادونه د افغانستان د خلکو دوه هیوادونه نه دي او ټول ملت هم د دې خوشحاله دی راځي د پیغام کامیاب شي
مننه خپلواک صاحب بل اوریدونکو ته مخه کوو ازاریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو بلند کې اسمه تاسو ژغې نه کاس مهرباني اوس لطفاً کلس خبر کوي وست شخص هم سو کلس خبر کوي لطفاً رادیو مړه کوي زکه بیا شغه نه کاسک مهرباني
خاصید زغ غواړم چې زغ موزن سایسر به هر څه خبري وکم هله درن چې ماته وخت راکې مړ څو زل د ازادي رادیو سره او د نورو زاین سره د خپل سند د کړه د شریکړې مند چې موږ راغ تر اوس پر چانه دی اورد نه زاستون مړ ته حلسوي د شبکو پاړه باندې مړ څو زل ازادي رادیو ته پیغامونه فرش دي او نورو مخابرات رئیسات او د 1500 افغان مسلم شرکت هم زنګونه ویل دي تر اوس پر موږ دغه واستند د حلسوي دا ستند خو دوم رستون زم نه دی یعنی دا خو وس نه غا د
کوم ستون په لاس نه پخ هم ستون زم نه کړی یاد
د مخابرات ستونزه دلته ګرځي چې په هلمند ولایت کې دغه کار نه کوي شبکې کار نه کوي هغه کله افغان مې سوي کې ام 10 کار شبکې هغه کار نه کوي به کې تر اوس پرې و زغه زمر چا زمر ځخ چاند چاند نه دی اوري دلې مر څو ځلې دغه ستونزه د ازیر اړو سره د نور شبکو سره شریک کړي مر هله دار چې مر دغه ستونزه اول حل شي دا نه 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 په خارجان سره لري نه په مر سره لري
مننه
دغه د بندرونه
مننه تاسو پښتنه به ورس مجاهد صاحب تر راځي کوم بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي په پک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو په د دې اوریدون کې ژغ قطه سو بل اوریدون کې ته به مخه کو د سکایپ ته لاره هم بیا اوریدون کې را سره دی ازاری په سپوک پروګرام دی دا زنګ راځي او بیرته د دوی ژغ قطه سو مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې است تاسو را سره است لطفا خبرې وکړئ نه سره اورو بل اوریدون کته مخه کو
زاری رادیو ټول قدر من اوریدون کته او محترم مېلمنو ته سلام کوم
وعلیکم مهرباني
د مجاهد صاحب سره یو پوښتنه کوم ما د زینو دکاندارانو ته خبرې دلی دي چې دا کوم نشانه کې چې قیمتي راغلي ده دوی ګمرک مرکز حکومت اخستی 5000 افغانۍ دوی لک روپی نه یو نیم لک روپی اخی درې برابر کړی دي دا خبره تر کومه هدف پرې رښتیا ده
تاسو لکم زای زنګ وهلای د دې ټلیفون قطش یو بل اوریدون کې اخلو بیا زکه چډیر انتظار نشو مهرباني وکړئ یا سره په څه پوک پروګرام دی
سلامونه احترامات آزادې راډیو ټوله کار اوریدون کې تړاندې کوم خاص یو سلام د میلمنو تړاندې کوم چې له دې سره غوړ جوړ بیرات
مهرباني خپل پښتنه وکړئ
درمه ما مجاز زب نه د پښتنه چې تاسو باید د اوکران کې کوم افغانان دي د سر باید مرسته وکړي ځکه اوس تاسو نیول کیږي ملامت چې تاسو باید زور دولت ته بیا غوته کوته نیول کیږي تاسو باید ضروري دي د سر مرسته وکړي ما هم مرسته ورسره وکړي چې هغه وځي د اوکران نه
مننه مننه چې پښتنه مو هم له پروګرام سره ډیر مرتبطه و لومړی براشم د مجاهد صاحب ډیر سوالونه تاسو سره جیو کچرتل لطفا کتا سوالین یا دشکړی په لاندو لطفا جواب ورک
بلې دا دی یو ورور هلمند نسی د مخابراتو په اړه څه ویل په دې باندې ان شاء الله کار روان ده د اترای ادارې لخوا د مخابراتو وزارت تفاصیل د هیواد ټول برخو ته مخابراتي سیستم وغځي او کوم سیستم چې محرومه وي مخکې او ته رسیدګي او کیفیت باندې کار وکړي چې کیفیت یې ډیر وي خدا طبعا یو داسې پروسه ده چې وخت نیسی ځکه وسایلو ته ضرورت وي او کارت ضرورت یو څه وخیره ده خو زه اطمینان لرم چې مخابرات په ټول هیواد کې برابر کیږي او هر ورځ نقطې ته به هم انټرنیټ رسیږي او هم به مخابراتي خدمات او دوه موضوع سی ګرانی ذکر راغلی چې ګمرک زیاتوالی راغلی خبره سم نه ده ګمرکات زیات سی نه دي البته یو شی سی په ټول ګمرکاتو کې شفافیت زیات شوی ده کوم موټر چې په غلا باندې به تیرېدل یا به بغیر ګمرکي شکل تیرېدل مالونه به بغیر قانوني توګه واردول مالیات پینه ورکول یا به ګمرک نه تاویلاو دغه مخنیول څه ده خو دا په ګرانی په معنا نه ده بلکې د قانون قانوني کېدو
او د هیواد په ګټه ده. او بل درېم ورور چې پښتنه اوکراین کې کوم هیوادوال چې باید وایي موږ تماسونه کوو ټول لارنه هڅه کوو چې اوکراین همتا هیوادونو سره ما خبرې شوي دي افغانان په خیر هلته ورسي او که چېرې څوک په اوکراین کې اوسېږي د هغو ژوند هم وساتل شي بېلابېلو نهادونو سره موږ په دې برخه کې په تماس.
خپلواک له هراته دا پوښتنه لرله چې افغانستان ډېرې اعتقاد منځنۍ آسیا په هیوادو کې د تجارت په برخه کې په هغه برخه کې مجاهد شه
افغانان باید په یو هیواد هم ډېر اعتقاد ونه کړي. ګڼې لارې شته چې موږ د خلاصې دي. افغانستان ډېر لوی هیواد نه ده. د خوراکي موادو رسد دغسې نفتي مواد او نورې اړتیاوې ضرورت پوره کېدل د ګڼو هیوادونو نه کېږي چې هغه کم کم هم روارد کړو نو زموږ اړتیا پوره کولی شي. لوی د تشویش خبره نه ده خو یو اثر څخه په سیمه کې پروت ده د ګرانۍ عمومي اثرات له هغو نه موږ هم نه شو وتلی. هغه به منفي اثرات به ولري د افغانستان په حالت باشي.
مننه عربي صاحب د دې پاسپورت په برخه کې چې واوریدونکو اندیشنه لرله څه جواب ورته لرئ؟
مننه. خپلواک صاحب رات نه د پاسپورت تذکره په اړه چې پوښتنه کړې وه خپلواک صاحب او ټول نور اوریدونکو ته موږ اطمینان ورکوو چې موږ د قونسلي خدمات ټول فعال دي. هیڅ نوه ستونزه به نه وي. هغه څوک چې زموږ سفارت یا قونسلي ته مراجعه وکړي د هغوی به مشکل حل کېږي. یوازې ستونزه چې ده موږ د پاسپورټونو کتابچې نه لرو. دا خلاص شوي دي. پرون ما خبر واورېدلو چې د دوبۍ کونسلګری ته استول شوي دي. خدای دې وکړي چې بن ته هم راواستول شي. که بن ته راغله دغه مشکل به په عمومي شکل باندې حل شي. د تذکرو دپاره د الکترونیک تذکرو امکانات تر اوسه پورې دلته نه دي برابر شوي. د نورې تذکرې یو پروسه لري. څو موږ ته مراجعه وکړي دغه مقابل ته استوو. کابل د اسایي ریاست کې هلته تای مراحل کېږي. دوی چې واپس خلاص کې موږ ته راستو موږ د هغې په مورد باندې دوی ته تذکره ورکوو. یو شی باید واضح ووایو چې سفارت هیڅ نوه د دې صلاحیت نه لري چې چاته تذکره ورکړي. تذکره د هویت هغه دی دا د افغانستان ورکړي. کله چې هغه دا نه تایید شوه اسناد ټول تای مراحل شوه موږ ته راشي موږ هغه نه وروسته دا خلکو ته ورکولای شي. د پاسپورټ که څوک پاسپورټونه وخت خلاص شوی د تمدید لپاره دلته سټیکرونه په بن کې چاپ شوي پور پاک ټول سفارتونو ته استولي. زما په نظر نورو سفارتونو سم شریک کړي دي. هغه مشکل هم شته دغه سټیکرونه چې دي د اتحادیې اروپا هیوادونو ټولو منلي دي او هغه د دوی ستونزې ورسره حل کېږي مشکلات دې حل کېږي. دغه ستونزه نشته دی. یوازې موږ نوی پاسپورټ دغه وخت نشو ورکولی.
مننه عربي صاحب. دا همدا مشکل دی له خطر چې په اوکراین کې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې یو شمېر افغانان په اوکراین کې دي او هغوی اسناد نه لري فرضاً پاسپورټ نه لري چې له اوکراین هم راووسي. مجاهد صاحب په دې برخه کې تاسو د دې ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولای شي؟
بلې بلې لکه کولای شو. زموږ غوښتنه هم سوې ده د ختیځ اروپا له هیوادونو چې کوم کسان چې د اوکراین راځي هغه افغانان دي دغو سره همکاري وسي او
او بخښه. زما پوښتنه دا وله دي له سفارتونو سره یعنی تاسو آیا ممکنه ده چې د سفارتونو پاسپورټونه راواستوي چې خلکو ته ورکړي؟
افغانستان سفارتونو کومزوري بله هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورټونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د یو حدې پورې پاسپورټونه شته. ځکه د یو فعالیت ډېر نه و پاسپورټونو چې هلته رسېدلي و مخکې هغه شته کارتیا چې بله شکل رسولی شي. زموږ وزارت خارجه له ټولو سفارتونو سره پاړي کوي.
مثلا فکر کوم عربي صاحب تاسو ویل چې پاسپورټ نه لرئ که نه؟
بله په اروپا کې پاسپورټونه نشته دي. یوازې دلته پاسپورټونه چې راځي بونته نو بعضې سفارتونو چې په خوای مخ کې اپلیکیشنونه ډکړي و هغه هم پاتې دي او بونه هم رسمي موږ ته ویلي دي چې موږ هیڅ نوه پاسپورټونه نه لرو چې
بله همدا مجاهد صاحب ستاسو توضیح سره
او دې ته په انشاءالله دا د ځان سره نوټ کوم بیا خارجه وزارت سره خبرې وکم. خو ما ته ویل چې اوسې جرمني ته یې هغه پاسپورټونه لري او رسیدلی دي.
مننه. بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څه اغېزې په افغانستان باندې کړي دي او د افغانستان په وضعیت باندې کړي دي. حقانیت صاحب مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو ښه توضیح کړه. که دې ته راشم تیل په نورې نړۍ کې هم ګران شوي دي. په سویډن کې څرنګه د تیلو په بیو کې تغییر راغلی؟
بالکل بالکل. په سویډن کې د جګړې یعنی د تلرستم د فبروري مخه 15 کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي. اوس تیره شپه په تلویزیون کې وویل چې 20 کرونه سو، یعنې دا تقریبا 3 ډالر ته واوښته. او دې کار په عامو سویډنیانو په عامو اروپایانو باندې ځکه تاثیر کړی چې معاش ثابت ده، مخارج هم ثابت دي، او دا یو اضافه بار ده. مثلا هلته داسې هم کېږي چې دلته په سویډن کې یو قاعده ده چې هیڅ ټانک د 2000 کرون نه زیات نه پرېږدي چې تیل واچول شي. نو بیا ځینو د لاریو ډرایورانو او د سرویسونو ډرایورانو شکایت کاوه او په تلویزیون کې خپور شو چې موږ مجبوري 100 وارې کارټ داخل کړو، بیا او دا خپل یو مشکل رامنځته کوي ځکه لاین زیاتېږي او د ټولنې هغه نرمال حالت ټولنه نرمال حالت ته وتلې ده. د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي، خلک دلته د دغه هیوادونه خلک یو څه ډارېږي له روسانو څخه چې ممکن حمله وکړي، اوړه اخلي، غوړې اخلي، خوراکي مواد اخلي، ذخیره کوي. ځینې کسان په خپلو زیرزمینیو کې یا تلخونو کې ځایونه جوړوي، هلته آمادګي نیسي. او ضمناً په سویډن کې تیر هفته یو عمومي الارم وسو او هغه څو دقیقې دوام درلود. خلک دې ته متوجه کړي چې داسې یو بل الارم کیږي، بیا باید خلک هغه مشخص ځای ته ولاړ شي او کوم چې مخکې له مخکې په نظر کې نیول شوی.
مننه حقن یاسب. مجاهد صاحب، په دغه یو حالت کې چې فرضاً د دنیا یو ډیر سولیز هیواد سویډن هم ورلمخه تیاریانې نیسي، فکر نه کوي چې د اوکراین په څیر جګړې چې ممکن په ټول نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وشیندي، په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه؟
بله، په عموم کې خو تیاری ضرور ده. خو یو دوه نقطې باید ووایم. افغانستان مخکې له دې نه چې اوکراین جنگ پیل شي په خپله ستونزې درلودې، هغه د ستونزو د حل لپاره موږ لاس په کار یو، که هغه ستونزې موږ حل کړو د دې لپاره تیاری هم راځي پکې. او دوم دا چې اوکراین نه موږ لږ فاصله کې هېواد ډېر سره تړلی نه یو په اقتصادي لحاظ، یا په راکړې ورکړې او تګ راتګ او امنیت ډېر متضرر کېږي مستقیمه، نه صرف هغه سیمه ییز منفي اثر به په موږ وي. او دریمه موضوع دا ده چې د آمادګۍ په صورت کې که اړتیا پېښ شي نو بیا موږ بدیلې لارې لرو چې زموږ اړتیاوې د هېواد هغه پوره کړی سو د عاجل کې یا د عاجل ستونزې مخنیوی.
مثلا توزیع که یو څنور امر کوي فرزن څه تیار یعنی
مثلا کتی گرانی پیکی گی یا دی نفتو نخو زیاتی گی دی خزیات مکول سو لگانو نور هوادون سلام دی نفتو دی وارد ول په برخه کې خبري وکړه. او دا اوس هم موږ د اړتیا وړ نفت رسیږي افغانستان ته، دغه سرات ډیر ندي. او خو بیا هم کتی د عاجل اړتیا شي د موضوع باندې او د خوراکي موادو په رسات په موضوع ام کار کولای شو آمادگی لرو او امید څه مقدر زیان ونه دي.
او لکه څنګه چې تاسو ویل چې افغانستان انرژي له ترکمنستان او ایران واردوي، حقانیت څه تاسو د سویډن کې له 15 کرونو او 20 کرونو ته تیل رسیدلی دي، لیکن د سویډن ترڅنګ ناروی د تیلو ډیره په تیلو ډیره مالامال هیواد دی، څرنګه باید فکر نه کوي چې تاثیر دومره نه وای کړی د تیلو قیمتونو زیاتوالی؟
بلی، ستاسو خبره درسته ده، ولی یو توافق موجود ده قبل نه چې د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړاو باندې هر هیواد یو معین مقدار کولی شي، هغه توافق نه څوک پخه نه شي غځولی. د بل اړخه هغه هیوادونه چې تیل لري هغه کبرانج تیل دي او یا دبلیو ټی آی تیل دي چې د خلیج او د شرقي اروپا او دغه همدغه برانچ تیل دي. دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول علاقه مندي نه لري چې زیات تیل تولید کړي، ځکه چې دوی غواړي په قیمت یې خرڅ کړي، یعنی په شل یو سل شل ډالر باندې یو بیلر تیل دا ډېر لوړ قیمت ده. دغه هیوادونه چې تیل لري دوی هغوی تشویش داده چې که د دوی تیل خلاص شي یا به دوی د خپل ځان لپاره دغه نه لري، ممکن د خپل ځان لپاره یې ونه لري. له بل اړخه د ناروی تیل کفایت نه کوي، یعنې د ناروی تیل هغومره نه دي څومره چې اټکل کېده، ولې د روسانو تیل او ګاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې. همدغسې زه د مجاهد صاحب د خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې د مثال په ډول روسان د غنمو او اوکراینیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو. کله چې دغه غنم ودرېږي او دغه برا و داسې نور شیان هم دي، دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې پخوا رفع کېده د روسیې او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې هغه تقاضا خالي پاتې کیږي. هغه تقاضا بالاخره هغه ځای ته مراجعه کوي کوم ځای چې موږ اخلو، موږ په هغه قیمت نشو اخیستلی چې اروپایان اخلي. اروپایان زیاتې پیسې ورکوي، پنان خرڅونکي اروپایانو ته مراجعه کوي. د ایران په شمول ایران ډیر وسلاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي، ولی فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفق شي. نو په هر حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په باندې حرکت کوي، او تیل غیر مستقیم دی خوراکي مواد پر قیمت باندې اثر ورزوي، او کله چې خوراکي مواد قیمته سو خلک ناراضي کیږي، کله چې خلک ناراضي سو حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي.
حقانیر صاحب، تاسو د خبرې په تایید، البته اوکران ډیر غنم ترکیه او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي، یعنی د هغوی هم ډیر اعتقال د اوکران په غنمو باندې ده، او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډیر انتقالات فرزن د کشتیو لالاري، او یا فرزن د پمزکه کې دی ریل لالاري، لیکن د افغانستان غونې هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتونو باندې ډیر زیات منفي اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟ بله مجاهد صاحب، اوري فکر کوم ټلیفون رابطه له مجاهد صاحب سره قطع شوې ده. رابشم اخته عربي صاحب ته. عربي صاحب، بیرته که په مجموع کې د تراش مجاهد صاحب مخکې تاسو سره شمنه وکړله چې د پاسپورټونو غم به خورو، څرنګه دا کار کوشي د افغانانو ستونزې به په اروپا کې خصوصا د دغه کډوالو سره اوکراین راوځي تر یوه بریده حل نه شي؟
شبر صاحب، کدا کار وشي د اټمن بوله نه، دا خو یو نیک اقدام دی. ډیر زیات پسند دي چې وي یو کال نمخ کې اپلیکیشن ډک کړی دي، دروسه پورې منتظر دي چې نوې پاسپورت واخلي. دا به یو غټه همکاري وي کدا کار وشي د اروپا لپاره. او هغه کسانو چې اسنادونه نه درلودل، زه به د هغو باره کې یو څه تشریح درته درکړم. هغه کسان وو د تخلې په وخت کې اوکراین ته راول شوي وو، دوی به منتظر وو چې درې ملک ولاړ شي، یا کاناډا، امریکا، یا برتانیا، یا نور ملکونو ته، چې دوی هغه اسناد طی مراحل په حالات کې وو. هغوی اکثره اسنادونه نه درلودل. یا بعضې افغانان وو چې دوی د ویزو دپاره یا د اسناد طی مراحل دپاره بعضې ارګانونو ته خپل پاسپورټونه استولي وو، هغه هملته بند پاتې شول. نو دا ستونزه شته وه که څوک ډېر زیات ستونزې سره سفارتونه ورته کومک کولی شي هغه مربوطه هیوادونو ته وضاحت ورکولی شي چې دوی دغه ستونزه دی، او خصوصا اروپایان په دې کې بیا همکار دي. څوک چې ولري د سفارت لخوا نه بعضې کسان دي هېڅ نه اسناد نه لري، پاسپورټ نه لري، په دې وخت کې ته مراجعه کړې، یو مکتوب ورکړی دی، بیا دوی دپاره غټ شوی ډاکومنټ ورکړي دي ورته. بعضې همکاران دي چې د هغوی فامیلونه د دې نه پخوا هم بعضې داسې کسان وو چې هغوی اسنادونه زله موږ ورته همکاري کړې دی، بیا هماغه قربا هېواد ورته هغه ورکوي، د شول ډاکومنټ ورکوي. نو دا ستونزه ورسره حل کېږي، او تر څومره زه چې فکر کوم دا به دومره جدي ستونزه نه وي. هغه څوک چې اسناد نه لري که نږدې هېواد کې د افغانستان کونسلې ته مراجعه وکړي، دغه ستونزه یا د کابل له طریقه یا د همدلته په داخل د سفارت کې ورته کېږي. یو ښه خبر دغه دی چې اوس اکثره کونسلې د کابل سره وصل دي، او د دوی څومره د کونسلي اسناد چې طی مراحل ته ضرورت لري هغه کابل ته استوي، هغه نه مکتم راځي. دغه ستونزه اوس حل شوې ده په عمومي کې.
مننه عربي صاحب. د مجاهد صاحب ټلیفون بیرته وصل شو. مجاهد صاحب، مخکې حقانیار صاحب د اقتصاد د اغیزو په ارتباط ویل چې د اوکراین جګړه د دې له خطر هم په ټوله نړۍ باندې شاید اغیزو کې چې اوکراین اروپا ته او نور سیمې ته هم غنم استوي، او نور د زراعت په برخه کې اوکراین ډیر اغیزمن دی. د غنمو په برخه کې د نړۍ په څو هیوادونو کې راځي. هغه شمېر اسمایر دی، فکر کوم پنځم هیواد دی چې ډیر غنم نورو هیوادونو ته هغه کوي صادروي. څرنګه دغه شان به په افغانستان باندې تاثیر ونه کړي د خوراکي موادو د قیمت؟
بلې، مخکې ما ویل چې یو عمومي اثر د سیمه یو کې هم افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان د دې مسله خو په لویه کې نه کوي، ځکه د اوکراین یو قومون لږ لرې هېواد ته بل دی، مخامخ غنم افغانستان ته نه راتلل. موږ غنم ډېر له قزاقستان او ترکمنستان او پاکستان نه واردول، هغه ښار متوسم شته خلاصې دي. اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې د اوکراین جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي، یا رقم څه کېږي کېدای شي لنډه، چې دینه د تیر کرونا ناروغی اثرات نړۍ باندې ډیر منفی او په مراتب ډیر زیات زیانبار وو. طبعا جګړې خو پیږي په نړۍ کې ډېر هیوادو کې مخکې هم پیښې شوي دي، بیا به هم پیښېږي، خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادثې. هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي او موږ بدیلې لارې لرو.
مجاهد صاحب، مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چې کړی دی د نړۍ له هیوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارد ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډې کړي، د اوکراین تر جګړې مخکې له دغه ازادي راډیو تقریبا که هره ورځ نه ویو ورځ بعد دوه ورځې بعد به هم دغه راپور درلود چې ملګرو ملتونو دا هڅه داسې دلته ورسول هلته یې ورسول. اوس بیخي غلي دي، فکر نه کوي چې دغه رقم مرستې ممکن له افغانستان سره کم شي؟
اول خو دې مرستو بهر سي دلته رسیدلې دغه توضیح اوس هم روانه ده او بل زمونږ حصه وي دغه هم په پام کې دي سره ورسي، او بل دا چې دغه مرستې د افغانستان دغه ډېر درد نشي دوا کولی. باید موږ دلته داخل کې هڅه وکړو چې بنیادي کارونه وسي، افغانان کار پیدا کړي او په خپل قوت ودرېږي. دې لپاره ډېر ضروري مقامونه واخلو. مرستې مقطعي وي او ډېرې اوږدمهاله نه وي، هغه مرستې کرام چې د افغانستان په وضعیت کې ډېر بدلون نه راځي، چې هغه اړ خلک به څو ورځې لپاره تسکین کړی شي. موږ بدیلې لارې باندې کار کوو، په دې کار کو زیربناوي شروع شي، دلته غټ کارونه شروع شي او د پنګون لپاره زمينه مساعد شي. ان شاء الله غلار موږ ته وسو خلاصه ده نړۍ ګڼ هیوادونه لري او موږ کوم هیوادونه په تماس کې یو پنګون ته زړه وو چې جنگ نشته ان شاء الله د اوکراین جګړه سره نه کوي.
مثلا په یو ډیر مهمو پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته په دې برخه کې اشاره کړې و، د ټاپي پروژه ده، د آسیا پراختیایي بانک د پاکستاني رسنیو په استناد داونه خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي. فکر نه کوي چې دغه پروژه هم ممکن وسنډي شي؟
په افغانستان کې موږ څومره معلومات ورو د ټاپي پروژې سره تطبیقې ده، هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص ډول ترکمنستاني قیمت ورکړي او پیسې ورکړي، هغه له خوانه تطبیقېږي. داسې بیا د پاکستان اوري خو د څوک تر هند رسي کله چې کاسي بانک ونده و نو کې څنګه ارخوخي په افغانستان کې ورته تطبیق کیږي. ترکمنستان ته خبري کړي د خپل شرکت افغانستان سره قرض کوي به ورسره ادا کړي.
مننه حقن یوسف، که چیرته تاسو ته راشم او د خبرونې ورسره یو ته نږدې شي، په عمومي صورت باندې تاسو نظر څه دی چې د اوکراین جګړه به للوې سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکړي او افغانان باید څه وکړي چې له دې اغیزو ډیر متاثر نه شي؟
للوې سره تاسو معلومات پرلی سي سي نړۍ اوس یو نړیوال کلی دی، یعنی ډېر سره په رابطه کې ده، ډېر سره تړلې ده، دغه کچې په خوا اټکل کې ده، نو خامخا اثر لري او اثر زما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي او هم سیاسي. سیاسي په دې معنا چې هغه توجه چې افغانستان ته وا هغه توجه اوس نه نشته، دا ځکه چې خپل غربیانو ته اروپایانو ته په کور کې ور بل سو او دې له دې غور څخه سخت دار لري. دوی کوشش کوي په هر شکل ځکه د دې مخه ونیسي. البته ځینې داسې هیوادونه هم شته چې دې جګړې ته خوشاله دي. بل اړخ دا ده چې اقتصادي اړخ هغه مرستې چې له افغانستان سره کېده هغه مرستو په هغه کچه چې باید و شاید څه ووایي په هغه کچه نه کېږي، ځکه چې ټوله توجه بیا هم د اوکراین په اوکراین کې دننه او له اوکراین د باندې ده او حکومت اوکراین ته کومکونه رسول دي، نو خامخا به دوی به د افغانستان له کومکونه څخه یو برخه بیا تي کوي. په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره ځکه دا یو فرصت وینم، دا ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره ښکر په ښکر ده. د دې فرصت څخه د افغانستان حکومت کولای شي ښه استفاده وکړي او په لنډ مهال دغه جګړه زموږ په تاوان ده. په وګړو مهال کدا فکر وکړو زموږ لپاره، زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر کغختلې روسیې یو ضعیفه روسیه ځکه ښه ده چې زموږ د شمالي ګاونډیانو لکۍ د روسیې تر پښې لاندې ده. هر څومره چې زموږ روسیه قوي کیږي هغومره زموږ شمالي ګاونډیان په تیره بیا د تاجکستان هیواد لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست هغوی یو په یو ډول یو بل ډول باندې په افغانستان باندې د بلوسې علاقه مندې لري. نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یې شته، هم په اقتصاد کې خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې، خو دا په دې پورې تړاو لري چې زموږ د افغانستان د حکومت مشرتوب له دغه فرصت څخه
څه ډول استفاده کولی شي. ولې داسې باید ونه وایو چې موږ بالکل متضرر نه کیږو، یعنې موږ هم متضرر کیږو. دا اوس هم روان ده، دغه قرار قرار دغه تاب افغانستان ته را رسیږي، خو ښه ده چې لازم اقدامات وسي او پیشبینه وسو. په حالت کې داسې ګمان کوم باوري یم چې انشاءالله افغانستان ته ولی شي له دغه کړکېچ څخه بې ضرره راووځي او موږ کولی شو په افغانستان کې دغه سوالت چې افغانان یې امید لري، یعنی هغه د خودکفا
منن حق نرسب. مجاهد صاحب د خبرونې ورسیو تر رسیدلیو کستاسو نظر واخلو. د حقانیار صاحب د اندیشنو په ارتباط وطنوالو ته څه اطمینان ورکوي؟
بلې حقانیار صاحب، خبرې دقیقې دي. یعنی د دې جنگ اثرات په عموم کې په افغانستان باندې هم دي، په سیمه هم دي او ښه نه دي. او دومره موضوع دا ده چې د جنگ دوام په سیمه کې داسې لوی کشمکش ته پیښیږي، موږ ورته خوشبینه نه یو. هغه په سیمه کې بې ثباتي ته لاره هواروي او هغه هېوادونه چې نوي له جګړو تقریبا راوتلي هغه ډېر اسیب پذیره کیږي له بېلابېلو ناحیو نه. خو په عموم کې افغانستان یو خوشبختي ده چې هېواد هم له اوکراین فاصله کې ده، او بل ډېر زیات تجارتي احتکام نه و پې باندې. د افغانستان خلک ان شاء الله نه تر نه متضرر کیږي، خو
مننه. زبیح الله مجاهد د طالبانو ویان په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکی عبدالکریم حقانیار چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته، له هغو اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
ಕಂಡ ಕಂಬ ಸಮ